السلام علیکم د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته شرغلاست ز ملالی بشیر يم د خبرونی تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي نن پنځشنبه د می میاشتې اتمه نیټه ده چې د غویل اتلسمې نیټې سره برابره ده په خبرونه کې خبرونه او راپورونه لرو د خبرونی په سر کې مهم خبرونه د طالبانو حکومت وای ترکمنستان له افغانستان سره د ریل پټلۍ سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې پلانونه اعلان کړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان معتقد چهارشنبې په ورځ چې د می اومه نیټه راځي د ترکمنستان د وزیرانو د کابینې مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر رشید میردوف سره د ټاپي پایپلاین پروژې د پرمختګ په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو مشر ضیا احمد تکل په یوه بیان کې ویلي چې دا غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې وسوه. د بیان له مخې میردوف په نږدې راتلونکي کې د ریل پټلۍ سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د عملي همکارۍ د پراخولو پلانونه هم اعلان کړل، خو په بیان کې د دغو پلانونو په اړه نور معلومات نه دي ورکړل سوي. ټاپي د ګازو د نلیکې سیمه ییزه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2018 کال کې د ترکمنستان د افغانستان د تیر جمهوری نظام د پاکستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک سوی و. د پاکستان ستری محکمې د چهارشنبې په ورځ په یوه نوي حکم کې پریکړه وکړه چې په پوځي محکمو کې د ملکي وګړو محاکمه کول قانوني ده او خپله هغه پریکړه یې لغوه کړه چې دا کار یې د اساسي قانون په خلاف بللی و. دا پریکړه د پخوانۍ پریکړې پر وړاندې د پاکستان د دفاع وزارت تر اعتراض وروسته صادره سوه. په 2023 کال کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د هغه په ملاتړ د رامنځته سوې ناکرارۍ په جریان کې تر سل زیات ملکي وګړي په پوځي محکمو کې محاکمه سول. له دغو کسانو ځینې یې له لسو کلونو پورې په بند محکوم سوي دي. د حکومت په وینا د هغو لاریونونو په جریان کې د پاکستان په څلورو ولایتونو کې پر 9 پوځي تاسیساتو بریدونه سوي دي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویان په ځواب کې ویلي چې مارشل لا د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د نظم ساتلو لپاره طرحې سوی وه او هیڅکله پر ملکي وګړو د عملي کولو لپاره نه وه. عمران خان لا هم د فساد په تور په زندان کې دی. ایران پر یمن د امریکا د بریدونو د بندیز هرکلی کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون دا دریځ وروسته له هغه اعلان کړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویل چې واشنگټن به د یمن پر حوثي اغیانو بمباري پای ته ورسوي. ترامپ ویلی دی چې د یمن حوثیان موافقه کړې ده چې په منځني ختیځ کې د مهمو بار وړونکو لاریو د ګډوډولو مخه به نه نیسي. د عمان په منځګړیتوب د په بخښنې سره د ترامپ ویلي دی چې د یمن حوثیانو موافقه کړې ده چې په منځني ختیځ کې د مهمو باربړونکو لاریو مخه به نه نیسي. د عمان په منځګړیتوب د تړون له مخې به نه امریکا او نه هم حوثیان یو بل په نقشه کوي. په دې کې په سره سمندر او باب المندب کې د امریکایي بیړۍ شامل دي. د هند د کرکټ لوبډلې کپتان روهیت شرما د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له ټیسټ کرکټ څخه تقاعد اخلي، خو په 50 اووریزه فارمیټ کې به بیا هم لوبو ته دوام ورکوي. روهیت په 16 ټیسټ لوبو کې له 403 څخه زیاتې منډې جوړې کړې دي. روهیت چې د ویرات کوهلي سره یو ځای یې تیر کال په باربادوس کې د هند د نړیوال جام تر ګټلو وروسته له 40 اووریز نړیوالو لوبو سره مخه ښه وکړه. په دې وروستیو کې په دوبۍ کې د یو ورځنیو سیالیو په اتلولي ټرافیک کې د لوبډلې مشري وکړه. ټاکل سوی ده چې هند د جون له میاشتې تر جولای پورې په انګلستان کې 15 ټیسټ لوبې وکړي او اوس د ټیسټ ټیم لپاره نوی کپتان ته اړتیا ده. د والت ډیزنی شرکت ویلي چې غواړي د متحده عربي اماراتو په پلازمین ابوظبي کې د سیمه ییزې پراختیا میرال ګروپ سره په ګډه د ډیزنی پارک جوړ کړي. دا موافقه د ډیزنی د تیم پارک جوړولو لومړۍ لویه پروژه ده چې په نږدې یوه لسیزه او په منځني ختیځ کې لومړۍ ده. دا تفریحي کمپلیکس به چې په ساحل کې موقعیت لري په یاس ټاپو کې جوړ سي. د سیلانیانو لپاره یو مشهور ځای چې د ډیری کورنیو جاذبو کوربه دی یاس واټر پارک نومیږي. د ابوظبي ښار شاوخوا 2.5 میلیونه نفوس لري، خو د میرال په وینا یاس ټاپو په 2023 کال کې له 4.5 میلیونه څخه ډیر لیدونکي ثبت کړي چې د تیر کال پرتله 10% زیاتوالی شي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبري مجله ده. د امریکا د سترې محکمې وروستی حکم چې فدرال حکومت دې ته اړ باسي چې د زرګونو هغو افغانانو کیسونه بیا وڅېړي چې امریکا ته د تګ په تمه دي، د دغو پناه غوښتونکو له پراخ هرکلي سره مخامخ سوی دی. یو شمیر هغه افغانانو چې د پاکستان په ګډون په بېلابېلو هیوادونو کې میشت دي، ازادي راډیو ته یې وویل چې هیله لري د تګ پروسه یې ژر پیل سي. د امریکا سترې محکمې تازه حکم کړی چې د امریکا دولت دې له روانې میلادي میاشتې یعنې د مې له 12 نیټې څخه د افغان پناه تونکو د کیسونو ارزونه په رسمي ډول بیرته پیل کړي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د زرګونو افغان پناه غوښتونکو د کیسونو د بیا ارزونې په تړاو د امریکا د سترې محکمې حکم هغه هیواد ته د تګ په تمه ناهیلي افغانان بیا هیلمن کړي دي. یو شمیر دوی چې د پاکستان په ګډون په بېلابېلو هیوادونو کې ژوند کوي ټینګار کوي چې دا حکم باید له ځان پرته او له کومو نویو شرایطو پلي سي. د دوی له ډلې په پاکستان کې میشتې افغانې فرزانې ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ د امریکا د حکومت نه دا غوښتنه ده کومه فیصله چې محکمې کړې دغه باید ومني او داسې باید ونه شي چې بعضې بوزي بعضې بونزي او شرطونه ولري، ځکه بعضې داسې خلک شته پکې چې یوه انټرویو کړی دی وای پاتې ده، بعض میډیکل کړی پرواز ته منتظر دي، بعضې سیکوریټي چیک کې دي. باید دا ټول ومنل شي او بوتلل شي.
امریکا ته د تګ په تمه په پاکستان کې میشت یو بل افغان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل،
ما استقبال میکنیم، خدا مهربان است که ان شاء الله یک نتیجه درست بده و مردم
موږ هر کله کو خدای مهربان دی ان شاء الله چې وسما پایله باور کړی او خلک بالا دي سنځو در بدرې اخلاص شي. بیر خپل وطن ته تل هم سنځمن دي، د ډیرو خلکو ژوند له خطر سره مخ دی، سنځي ډیر دي، خطر
اس مشکلات زیات هستن.
د امریکا د سترې محکمې په حکم کې راغلي د هغه پناه غوښتونکو لپاره به د سفر اسانتیاوي زر پیل سي چې طبي او امنیتی اسناد لا هم اعتبار لري. همدارنګه د امریکا دولت مکلف ګرځول سوی چې د هغو کسانو لپاره چې اسناد ختم سوي زر د اسنادو د تمدید پروګرام وړاندې کړي. دا حکم د ترامپ پر وړاندې پاکیتو قضیه د چیرلو په پایله کې صادر سوی دی. یا د قضیه د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو له لوري د امریکا د دولت پر وړاندې د پناه غوښتونکو د منلو بهیر له ځنډېدو وروسته ثبت سوی وه. د افغان ایواک سازمان مشر شان وان دیور په خپل ایکس پاڼه دا فیصله د امریکا افغان متحدینو لپاره یوه لویه بریا ګڼلې او ویلي دي چې که دا حکم د ټرمپ ادارې لخوا پلی سي نو یو مهم ګام به وي. هغه روښانه کړي چې د محکمې د دې حکم له مخې به هغه کسان تر پوښښ لاندې راځي چې د 2025 کال د جنوري تر 25 پورې د پناه غوښتنې حالات یې تایید سوی وي، د سفر لپاره رسمي تاییدي یا ټراول کلیرنس ولري او د دوی د سفر ترتیبات د کډوالو د نړیوال سازمان IOM له لارې یا خپلواک تنظیم سوی وي. دا حکم په داسې حال کې صادر سوی چې زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې ویل کیږي د امریکا ځواکونو سره د همکارۍ یا د بشري فعالیتونو له امله افغانستان کې له ګواښ سره مخ و، لا هم په درېمو هیوادونو لکه پاکستان، ترکیه، متحده عربي اماراتو او نورو کې د وروستۍ پریکړې په تمه دي. د امریکا حکومت تر اوسه د سترې محکمې د دې حکم په اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی. تر مخکې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جنوري په 16 نیټه د پناه غوښتونکو د بیا میشتېدو پروګرام وځنډاوه چې له امله یې زرګونه افغانان له ناڅرګند برخلیک سره مخ شول. سپینې ماڼۍ ویلي واشنګټن غواړي د ارزونې دا بهیر له سره وڅېړي او د شفافیت په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسیس مشرخله ازادي رادیو اوري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبه په ورځ وویل چې هند به د پاکستان تر ولکلاندې کشمیر کې د توغندیو له برید وروسته د خپل کړنو عواقب وویني. پاکستان ژمنه کړې ده چې د غچ اخیستلو په توګه یې 15 هندي الوتکې ویشتلې دي او په دې اړه باندې خبر ورکړی دی. خو د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د هندي جکپوري امنیتي سرچینې په وینا د پاکستان درې جیټ الوتکې د هند په خاوره کې لوېدلې دي. په دې اړه معلومات تر یوې لنډې دمې وروسته. پاکستان خبرداري ورکړی چې د هند په هوایی بریدونو کې د وژل سوی کسانو غچ به واخلي. نوی ډیلی دا بریدونه په کشمیر کې د وسلوال برید په جواب کې بللی دی. اسلام آباد ویلی چې د پولی په اردو کې د هند په بریدونو او ډزو کې یو دیرش ملکی وګړي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې نوی ډیلی د پاکستان په ډزو کې د لږ تر لږه 12 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبه په شپه خپلو هیوادوالو ته په وینا کې ویل چې د هر وژل شوي کس د وینې غچبه واخیستل سي. د هند پوځ ویلي چې د چهارشنبه په سهار یې د پاکستان په خاوره کې نه ترهګریز کمپونه ویجاړ کړي دي. دا دوې اونۍ وروسته له هغه چې پر اسلام آباد یې د هند تر کنټرول په لاندې کشمیر کې پر سیلانیانو په برید کې د ملاتړ تور ولګاوه، خو پاکستان دا تور رد کړی دی. د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري وویل چې 15 هندي جنگي الوتکې د پولې هاخوا ویشتل شوي دي. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې د هند یوې جکپوړې امنیتي سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط یې خبرې کړي دي، ویلي چې د دې هیواد درې جیټ الوتکې د هند په خاوره کې لویدلې دي. دواړو خواوو د سرحدي کنټرول کرښې په اوږدو کې چې کشمیر سره جلا کوي درنې ډزې تبادله کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په وینا محمد سلمان چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو جماعت ته نږدې ژوند کوي، ویل د شپې ډارونکي ژغونه وه، هر څوک بیریدلی وه. څلیرویشت کلن طارق میر چې په پښه کې د مرمۍ ټوټه لګېدو له امله ټپي سوی و، ویلي چې دوی خوندي ځای ته ځي ځکه چې دوی بې کوره سوي دي. هند ویلي چې اقدامات یې په قصدي او هدفمند ډول ترسره کړي دي. د چهارشنبه په شپه د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري ویل چې د کنټرول کرښې په اردو کې ډزې روانې دي او اسلام آباد به د هوایي بریدونو په خبرګون کې ځواب ووایي. چودري ټینګار کړی دی چې پاکستان د ځان د دفاع لپاره پر خپل وخت ځای او طریقه د ځواب ویلو حق لري. د هند تر ټولو لوی هوایي برید د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاولپور ښار ته څیرمه پر یوه اسلامي مدرسه و چې د پاکستاني پوځ په وینا 14 کسان پکښې وژل شول. د هند دفاع وزیر راجنات سنگ ویلی چې دا عملیات د نوی ډیلی حق دی چې تیره میاشت پر سیلانیانو د حملو ځواب ووایي. پاکستان په هغه برید کې چې د اپریل په 22مه تر سره سو هر ډول رول رد کړی دی چې 26 کسان پکښې وژل شول. د دغو کسانو ډیری یې هندوان و. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې اوسیدونکي د پاکستان له ډزو وروسته په بیره کې وتښتیدل. د سلام آباد کلی 9 کلن وسیم محمد ویلي چې د پاکستان لخوا ډزې وسوې چې کورونه یې ویجاړ کړل او ډیر خلک یې ټپیان کړل. د ویلي دی چې خلک له دې ځای څخه تښتي. په عین حال کې ډیپلوماټانو او د نړۍ مشرانو پر دواړو هیوادونو ږغ کړی چې له زغم څخه کار واخلي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند ویلي نړۍ د هند او پاکستان ترمنځ پوځي شخړه نسي زغملی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د چهارشنبه په ورځ د جګړې د بندولو غوښتنه وکړه.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
تاسیز مژغله ازادي رادیو اوري. یو شمیر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان خبرداري ورکوي چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړه کولای سي د افغانستان او سیمې پر وضعیت منفي اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې هند اعلان کړی چې د پاکستان د کشمیر او پنجاب په یو شمیر سیمو کې د ترهګرو پټنځایونه په نقشه کړي دي، خو د پاکستان پوځ ویلي چې په دې بریدونو کې 26 ملکي وګړي وژل شوي او 46 نور ټپیان شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د هند او پاکستان ترمنځ د زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره یو شمیر سیاسي پوځي او امنیتي کارپوهان وایي چې دغه وضعیت دوام کولای شي چې د افغانستان لپاره منفي پایلې ولري، ځکه د دوی په خبره دواړه هیوادونه له افغانستان سره جیوپولیټیک، اقتصادي او امنیتي اړیکې لري. د نړیوالو اړیکو کارپوه میرویس اشفتال ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه جګړې د دوام د اغیزو په اړه وویل.
لمړی امنیتي بے ثباتی، دا ځکه چې د ترهګرو ډلو زیاتېدل امکان لري. دویم د کډوالو زیاتېدل، کله چې پاکستانیان د جګړې څخه ځان وژغوري نو افغانستان ته راځي، او د دوی راتګ افغانستان ته د اقتصادي ستونزو او بې نظمۍ لامل ګرځېدلای شي. دریم اقتصادي اغیزه، افغانستان د پاکستان سره په پراخه پیمانه تجارتی روابط لري.
په ورته وخت کې د پاکستان د سنا مجلس پوخانی غړي او سیاسي شنون کې افراسیاب خټک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ګډون د سیمه هیڅ هیواد به دغه تاوتریخوالي لا غیزو په امان نه وي.
نو د دې هند او پاکستان بنس کې نالرې او جګړې نوی نوی او افغانستان او خطبان دې سیمه کې دي د ټول سیمه چې دا به سپات کیږي او جنگ چې دی چې په ګټه نه دی. نو ما په یقین دي چې دغه سره کې سیمه نور هیوا د تخته دی افغانستان ته خطر
دا به دا چال کې چې د هند دفاع وزارت د چهار شنبه په ورځ د مئی ومه سهار اعلان وکړ چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د تراکرو نه خوندې پټنځای نه پنه کړی. د دې وزارت د بیان لمخې دا اړې د هند په خاوره کې د تراګریزو بریدونو لپاره کارول کیدی. خو د پاکستان پوز اعلان کړی چې دغه بریدونو لامل د خزو او ماشومان په ګډون شپږ ویش ملکی وګړي وژل شوی او شپږ څلوېخ نور ټپیان شوی دي. د پاکستان د پوز ویان احمد شریف چودری له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د دوی ځواکونو د هند په کشمیر کې په هندي پوستو غچ اخیستون کې بریدونه پیل کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په خپل ایکس پانه لیکلي پاکستان د هند د بې دلیل برید په وړاندې د قاطع ځواب ورکولو حق لري او دا ځواب به ورکول شي. د هند پوز ویلي چې د پاکستان د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه اته کسان په کشمیر کې پولي ته نږدې سیمو کې وژل شوي. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د اپریل په 22مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې د یو مرګونی برید وروسته پیل شو چې شپږ ویشت کسان پکې وژل شول او لس نور ټپیان شول. له دې پیښې وروسته هند پاکستان په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړ او د غچ اخیستلو ټینګار یې وکړ، خو پاکستاني چارواکو په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. له یاد برید وروسته د هند حکومت د پاکستان پر ضد تعزیري اقدامات وکړل چې تر ټولو مهم یې د سند او اوبو د تاریخي تړون لغوه کولو چې لمخې پاکستان ته د سند او اوبو جریان تضمین شوی و. د پاکستان حکومت د هند د اقداماتو په غبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګا بندر وتړي او د پاکستان پر فضا د هند ټولې الوتنې وځنډوي.
اوریدونکو د دې کړکیچ په اړه د نوې ډیلی د دریض د معلوماتو لپاره زموږ همکار احمد تکل د سیاسي او بهرنیو اړیکو د چارو له یوه هندي کارپو آنند ساحه سره مرکه کړې ده او د ښاغلي ساحه څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې آیا د هند پوځ په خپلو عملیاتو کې هغه اهداف چې درلودل یې ترسره کړل کنه. په دې اړه مرکه اورو.
I think India's objective was to show
زه فکر کوم د هند هدف دا و چې پاکستان ته او تر ټولو مهمه ده چې نړۍ ته وشي چې موږ د دې ډول ترهګری زوکړنو په وړاندې چوپ خوله نه پاتې کیږو. د ځکه چې د اوږدې مودې لپاره د هند پالیسی جوړونکي تل حیران و چې له پاکستان سره څنګه چلند وکړي، آیا جګړه پیل کړي. ځکه چې دواړه هیوادونه اوس اتمي وسلې لري او که باید خبرې بندې کړي یا سفیران بیرته راوغواړي یا ټولې اړیکې پرې کړي، خو بل اخره هیڅ ولاره نتیجه نه ورکوله. هر کله چې موږ هڅه کوله چې له پاکستان سره سولې زی اړیکې ټینګ کړو، تر هغریز بریدونه به وشول او ټوله فضا به خرابوله. دا ځل موږ به شودل چې موږ به د نوې ټکنالوژۍ استخباراتي معلوماتو او اړیکو په مرسته د هغو تر هغرو پر مرکزونو برید وکړو چې موږ فکر کوو پلانونه جوړ کړی وو.
And what next, Mr. Sahai? Operation is over.
ها نو لدی ورسته به پیښی عملیات پای ته رسیدلی دي او کبه به هم دوام وکړي.
India said that we will seek justice.
هند ویلی چې موږ د دغه ترهګرو په وړاندې عدالت ته لاسرسی غواړو. پاکستان هیڅ اقدام ته چمتو نه دی، تل د بې نقصو شواهدو غوښتنه کوي، حال دا چې د ترهګرۍ په ډیرو مواردو کې دا شونی نه دي. موږ پوهیږو چې ترهګر د پاکستان له مردیکې څخه چیرته چې لشکرې طیبه فعالیت کوي، له بهاولپور څخه چې د جیش محمد مرکز پکې د یو د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې چې مظفر آباد پلازمېنه د فعالیت کوي، هلته حزب المجاهدین او د لشکرې طیبه سیمه ایز څنګه د مقاومت جبهه هم فعالیت لري.
د سیاسي او بهرنیو اړیکو د چارو کارپو آنند صاحب. اورې دونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورې. د پاکستان او هند ترمنځ د کړکې چې د وضعیت په اړه بیلابیل نړیوالو چارواکو خبرګونونه شو دلی دي. په دې اړه به نور معلومات له اسمت څاروان څخه واورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتوالی و شرمونکې چاره بللې ده. لبل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د هند لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې ل بریدون وروسته ل دواړو اټومي هیوادونو سره خبري کړې دي. هند د واشنگټن لپاره یو مهم شریک ګڼل کیږي ځکه امریکا هڅه کوي د چین د زیاتیدونکو نفوذ مخه ونیسي. لبل خو که هم د 2020 کال د اگست په میاشت کې ل افغانستان د امریکایي ځواکونو ل وټلو وروسته د پاکستان ارزښت کم شوی ل هم د امریکا متحد پاتې دی. پاکستان اعلان کړی چې د هند د پوځي اقداماتو په ځواب کې به غبرګون وشي. وروسته لدې چې د اپریل په 22مه یوې سخت دریځي ډلې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې شپږ ویشت کسان ووژل، هند پاکستان ته د غچ اخیستو خبرداری ورکړ. ولسمشر ټرمپ سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا یوه شرمونکې خبره ده. دوی همدا اوس پرې خبر شول. ولسمشر ترامپ سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا یوه شرمونکې خبره ده، موږ هم دا اوس پرې خبر شو. فکر کوم خلکو به دا تمه درلوده ځکه چې دا دواړه هیوادونه له پخوا راهیسې په جګړه کې سره ښکیل دي. هغه زیاته کړه یوازې هیله لري چې ژر تر ژره دا وضعیت پای ته ورسیږي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر مارکو روبیو په ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا وضعیت له نږدې څاري او زیاته کړې ده چې واشنگټن بل دواړو آسیایي هیوادونو سره د یوې سوله ییزې حل لارې لپاره تعامل ته دوام ورکړي. د امریکا د بندنیو چارو وزارت وایي چې روبیو د دواړو هیوادونو د ملي امنیت له سلاحکارانو سره خبرې کړي او له هغوی غوښتي چې د اړیکو لارې پرانیستي وساتي او له تاوتریخوالي ډډه وکوي. په واشنگټن کې د هند سفارت ویلي چې د هند ملي امنیت سلاحکار اجیت دوال روبیو ته د چهارشنبه په سهار د ترسره شویو پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي دي. په وروستیو ورځو کې واشنگټن له دواړو ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له یو بل سره همکاري وکوي، تاوتریخوالی کم کړي او وی مسؤلانه حل لارې ته ورسیږي. له بل خوا چین د چهارشنبه په ورځ د هند له لوري پر پاکستان د بریدونو په اړه اندېښنه او خواشینی څرګنده کړه او له دواړو خواوو یې وغوښتل چې د زیاتیدونکو تاوتریخوالو په وړاندې له زغم او احتیاطه کار واخلي. پاکستان ویلي چې د هند بریدونو لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژلي، په داسې حال کې چې هند هم ویلي د پاکستان د توپونو په ډزو لږ تر لږه اته تنه د کشمیر د لانجمنې سیمې په پوله کې وژل شوي دي. چین چې له دواړو هیوادونو سره پوله لري او د پاکستان نږدې متحد ګڼل کیږي، ویلي چې د هند د نن سهار پوځي اقدام خواشینی کړی او زیاته کړی ده چې د روانو تحولاتو په اړه اندېښمن دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی لین جیان د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي هند او پاکستان نه جلا کېدونکي ګاونډیان دي او دوی همداراست د چین ګاونډیان هم دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو سهارنی خبری مجله روانه ده. د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو شمیر سوداګر او د قانونو کارګران منی چې د ځای خلکو او یو شمیر خصوصي کورنۍ شرکتونو لخوا د ډبرو قانونه په غیر فنی ډول کیندل کیږي چې هم قانون زیانمنوي او هم کان کیندونکو ته پکښ زیان اړوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دې برخې ته جدي پام وکړي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د استخراج لپاره باید یو میکانیزم رامنځته سي. استخراج یې په پرمختللو وسایلو وسي او قراردادونه یې هغو شرکتونو ته ورکړل سي چې لازم ظرفیتونه لري.
مګو
نورستان کې د نیمه قیمتي ډبرو په یو کان کې چې په ماشين سورې شوې د باروتو چاودلو غک و، د غک د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو سوداګر ازادي رادیو ته را لېږلې دی. دا سوداګر چې نغ وړي نومې په راپور کې خپوشي د غک د بدلون په شرط وای په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او نورستان کې د ځای خلکو او یو شمیر خصوصي کورنۍ شرکتونو لخوا د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو قانونا په غیر فني ډول کیندل کیږي چې له دې عمله زیانمن او هغه څه چې ترې لاسته هم راځي قیمتي ډیر ټیټ وي.
کمپنسل ماشینونو سره پوره کوي او بیا هم بمونه نه دا چې یو انفلاکتیږي
دا غیر فنی شکل سره چې دغه کیږي هغه دننه هغه کوم کان چې پیدا شي هلته قیمتي قیمت هغه کوټو کې هغه د لرزې دغه سره هغه ماتیږي چې ماتیږي هغه یو کرور والا راکټیږي قیمت 500 لکه یا مثلا کم.
د افغانستان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د سوداګر وایي د قانونو په غیر فني کیندنه کې د ټپي کېدو پیښې ډېرې دي. خو د تجکم مریات دي په تیرو څو کلونو کې یوازې په نورستان کې تر 500 شپږو پورې کسان یې په ترڅ کې وژل شوي هم دي.
تقریبا زما په یاد کې یو 500 شپږ نفره پورې خو خصوصا زموږ په پروګ درادي معدنونه ډېر لږ الحمدلله او 500 شپږ کسان پورې هلته تلفات ورسېده بامن خلاقیه دغه کې کنه. دا زخمی خو هر کال کېږي لکه کونړ کې هم او ډېر خلک تلفات هلته هم رسېدلي دي.
په نورستان کې یو کان کیندونکی چې دی هم نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط خپله کیسه کوي چې څنګه د کار پر مهال ټپي شو.
دا زخمی شو یم کونړ کې دننه ما وزه چې دغه اور د ورکول کنه دا هلته خو دا اول سوری کېږي سوری بیا د شلوم پرانی کوي کنه ما وخت دا زخمی شو یم ما باندې بمونه خلاص شو.
سورنګ پرانی د ډبرو د قانونو کیندلو یو مهم پړاو دی چې په ترڅ کې د ډبرو ماتولو لپاره لوی سورای کیږي بیا بارود پکې ځای پر ځای او چاودنه ورکول کیږي. د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو د کیندنې په چارو کې ښکېلې او بلې سرچینې هم دا دواړه موضوعات تایید کړل او د یو شمېر ټپیانو عکسونه هم ازادي راډیو ته راولېږل چې په خبره په دې وروستیو کې د بارودو په وسیله د ډبرو ماتولو په پیښه کې د کونړ ولایت په چپدره کې ټپیان شوي دي. مرکه شوي کسان د طالبانو له حکومت غواړي چې په مسلکي ډول د قانونو کیندنې ته پام واړول شي او قرارداد شوي شرکتونه مسؤول وګرځوي چې خپلو کان کیندونکو ته د خوندیتوب په برخه کې لنډمهالې او اوږدمهالې زده کړې ورکړي. د کونړ او نورستان ولایت د قانونو او صنایعو د خونې ویان ضیاءالرحمن رحمان مومن که څه هم په دې اړه چې دا مال په دغو ولایتونو کې څومره قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي څه نه وایي، خو دا چې غیر فني کیندنې معدنو ته څه زیان رسوي وایي.
هغه کسان چې په غیر فني ډول په قانونو کې کار کوي وایي د خوندیتوب اصولو ته پام نه کوي چې له امله یې د دوی ژوند له خطر سره مخ کیږي. دویم غیر فني کان کندنه چې دا هغه چاپیریال ته زیان اړوي او کیدلی شي د چاپیریال خواوشا چې ونې او د اوبو زیرمې موجودې دي هغه یا له خطر سره مخ شي او یا د منځه لاړ شي او کیدلی شي چې د غیر فني کان کندنې له وجې د قانونو کیفیت خراب شي. همداشان څلوي خو تر 50% پور د دې امکان شته چې قانونو کې کومه شتمنی موجوده ده هغه خراب شي او از موږ د لاسه ووځي.
د افغانستان د قانون او صنایعو خونی مشر شیرباز کمینزاده او د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان بیا په ټول افغانستان کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د غیر فني کیندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي. د قانونو د برخې کار په پټ جمهوري نظام کې د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مطفی که څه هم وایي چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو کیندل ډېر په خواره حصې د ځایي خلکو او د ځینو کورنیو شرکتونو لخوا په غیر فني او مسلکي ډول او په ډېرو ابتدایي وسایلو روان دي، ټینګار کوي چې د دې وضعیت د مخنیوي لپاره باید له داسې شرکتونو سره قراردادونه وشي چې په سم ډول د استخراج ظرفیت ولري.
پکار داری چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو استخراج لپاره یو پوره یو میکانیزم او هغه وسایل چې په نړۍ کې د استخراج لپاره استعمالي یا غیر استعمال شي او مثلا قرارداد هم کیږي دی او د سې شرکت سره چې هغه د دې ظرفیت ولري چې استخراج په صحیح ډول سره وکړي او هغه مسؤلیتونه چې نړیوال استخراجي مسؤلیتونه دي هغه رامنځته کیږي.
که هم د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د لسکونو قانونو د کیندنې او استخراج په برخه کې له یو شمېر بهرنیو شرکتونو سره هم د تړونونو خبرې کړې، خو انتقادونه موجود دي چې له اقل د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو د استخراج په برخه کې کیسه زړه په زړه ده او چارې یې فني او مسلکي شوي نه دي. د یادونې ده چې افغانستان له قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو سربیره د سرو زرو، لیتیم، اوسپنې، کوبالټ، مسو او نورو طبیعي زیرمو د لرلو له پلوه بډایه هیواد بلل کیږي چې د دغو قانونو ارزښت 3 تریلیون ډالره اټکل شوی دی. د اقتصادي چارو پوهان له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد پوهان محمد بشیر دودیال وایي قانون ملي شتمني ده او باید په ساتنه کې له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي. نوموړی دغه شان وایي چې د کان کیندونکو خوندیتوب ته هم باید جدي پام اړول شي. سږ کال د مې د لومړۍ نیټې د کارګرانو د ورځې شعار هم په کاري چاپیریال کې روغتیا او خوندیتوب و. داسې مهال چې د ښاغلي دودیال په خبره هم په افغانستان کې نه کان خوندي دی نه کارګر.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته